السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 13 نیټه ده ملیحه میرزاده او شاهین بنیری درته د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې هرکلی وایو په خبرونه کې په کورنو سیمایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورتونو ترڅنګ د ټوکو ټکالو پروګرام پام کولرو خو اول خبرونه له شاهین بنیری نورو
ستړم شهید دی وخت مهم خبرونه په خبر کې د پاکستان هوایي ځواک پر وړا د واستوالو په بریټ کې د فوج دی افسر په ګډون نور لس کسان وجل شوې دي د عوامي نشتل ګون مشر سپندر ولی خان وایي د ترهګرې پر ضد په قامي اکشن پلان پوره عمل نه کیږي او کرویشیا له سربیا سره هغه هیواد ته بتلونکو اتو سرحدي لارو کې و تړلې دي د خبرونو تفصیل په خبر کې د پاکستان هوایي ځواک پر وړا د وسلوالو په بریټ کې د فوج دی افسر په ګډون نور لس کسان وجل شوې دي وسلوالو د خیبر پښتونخوا مرکز په خبر تنځ دي په بډابېره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر وړا ډلېز وسلوال بریټ کړي چې د فوجي چارواکو په وینا په دغه ډلېز بریټ کې تر دې دمه د پاکستانی فوج د درو سرتیرو په ګډون نور لس کسان وجل شوې دي د پاکستان د فوج وایان جنرال آسم باجوا وایي سوار لس وسلوالو چې د پاکستان د ملیشا ځواکونو یونیفارم په غاړه وو د جمعې په ورځ سهار پېښور ښار ته نږدې د بډبیره په سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو کیمپ بریټ کړی چې په نتیجه کې تر دې دمه د 14 وسلوالو په ګډون 22 کسان وژل شوي دي د پېښې په اړه یو عیني شاهد یار محمد مشال ریډیو ته صدا سوای
چھ بج کر 22 منٹ میں او دھماکے او دغا آواز فائرنگ آواز رال چھ بار رو تو نو آواز دی دیر زیا چھ بیا واپس جینے نہ وتلو بس کو تا بدا آواز نہ موئی دل او بار دی روڈ بنیو مورچہ دا بس اگر مورچے والا ڈیرا گٹا تھوڑا کڑے چھ ڈائریکٹ بغیر ڈر نہ فائر کڑے تو داخل کرا بس وی بس دی فوجا موجا نو دی بیاس لگا تھوڑا کڑے کہ آرمی او پولیس کھڑی لیٹر سی دی
د خیبر پختونخوا ایالتي چارواکي وایي چې د پیخي ټپیانې د پیښور پوځي او نورو دولتي روغتونونو ته وړلي دي چې ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمیر پورته شي له بلې خوا د تحریک طالبان پاکستان ویان رسنیو ته په لیږل شوي برېښنالیک کې په پیښور کې د هوایي ځواک پر کیمپ د برید پړه منلې او امنیتي ځواکونو ته یې د ډېر زیان اړولو ادعا کړې ده د عوامي نېشنل ګوند مشر سپندر ولی خان ویلي د ترهګرې پر ضد په قامي اکشن پلان پوره عمل نه کیږي د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې وي خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې قبایلي سیمې دې په پښتونخوا ورګډې کړل شي او د بې کوروشو خلکو ستونزې دې هوارې کړل شي د دا هم ویلي چې تر څو پارلیمان شته نو په دې د حملې سوال نه پیدا کیږي
جب تک پارلیمنٹ ہے تو پھر تو اس حملے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا
تر سو چې پارلیمان شته نو تر هغه پدې د حمله سوال نه پیدا کیږي کدا حمله کامیاب ده نو د درنې په وخت په کامیاب شو وا درنه ولې ناکام شو ځکه چې پارلیمان یو موټی شو او زه دا هم واضح حکم چې خدای مکا کدا او شو نو دا به د پاکستان د خاتمه پیل وی
اگر یې هوا نو دټ ویل بی د بیګینینګ اف د اند فور پاکستان
اسپندر ولی خان وویل چې ترهګرو نتورک اوس هم پال دی په پښتونخوا کې د عوامي نشتګون په کار کوونکو د امن جرګو په غړو بریدونه دوام لري د بلوچستان د کروندګرو سازمان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په اعلان کړي پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته د سازمان مشر عبدالرحمن بازی تیر ورځ مشال لیډو ته ویلي د وزیر اعظم له اعلان یوازې نصیر آباد او ډیرا مراد جمالی ګټه اخستی شي د بلوچستان کروندګرو د سرګندونې تر هغې وروسته وکړي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر سه شنبه یا نه د کروندګرو د مرستو او غیت درایت ورکولو لپاره د یو پیکیج اعلان وکړو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ نیکولس هیسم وایي د طالبانو په خوانی مشر مولا محمد عمر د زیناستي پر سر اختلاف به په راتلونکو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل مخه ونه نیسي دا خبره نو موړي بیګا د ملګرو ملتونو امنیت په شورا کې تر سرګندونو وروسته خبر اعلان وکړی دا د امنیت شورا ته ویل د افغانستان ثبات لوري ته اقدامات لپاره نشي غورځول کېدی هیسم ویل د سولې خبرې ځکه ځنډېدلې دي چې د طالبانو مشر معامله لا نه ده هواره شوې د جولای په میاشت کې د امریکا او چین استازو په پاکستان کې د سولې د خبرو د لومړي پړاو سار کاوه هیسم ویلي دي د امریکا او چین بهرنیو چارو وزیران به د سپتمبر په شپږشتمه د ملګرو ملتونو په نړیواله غونډه کې د افغانستان په اړه د غونډې ګډه مشري کوي د کرویشیا کورنیو چارو وزارت بیګانه وخت اعلان کړی چې له سربیا سره هغه هیواد ته پتلونکو اتو سرحدي لارو کې اووه لارې تړلې دي کرویشیا دا ګام تر هغې وروسته اخیستی چې ګڼ کډوال هیواد ته ورغلل د کورونو چارو وزارت وایي په هیواد کې پوز هم تیار کړل شوی دی چې د چهارشنبې یا شروع له ورځې راهیسې له سربیا ورغلیو څخه د پاسه 11,000 کډوالو چارې پر مخ یوسي. کډوالو هغه مهال کرویشیا ته ورتګ پیل کړی چې روانه ونه هنګري له سربیا سره خپل پوله وتړله او اروپایي ټولنې ته تلونکي هغه مهمه لارې بند کړه چې سږ کال له 2,00,000 څخه زیاتو کډوالو کارولې وه. په کډوالو کې زیاتره د منځني ختیځ او افغانستان له تاوتریخوالي تښتیدلي خلک دي. د امریکا په سینټ کې ډیموکراټانو د دریم ځل لپاره د ریپبلیکن ګوند په مشرۍ د ایران اټومي موافقه ختمولو په موخه د اقدام مخنیوي کړی. بیګانه رایه چونې دا باور کړه چې کانګرس به د ایران اټومي تړون نه منظورولو په هغه پریکړه لیک یا قرارداد کې بریالی نشي چې پر ایران د بندیزونو لرې کولو په لړ کې د ولسمشر باراک اوباما صلاحیت لمنځه یوسي. د دې لامل دا دی چې روانو ونې په سینټ کې بل رایه اچونه نه کیږي. ایران او د نړۍ ځواکمن هیوادونو صلاح شوي وو چې د اټومي فعالیتونو محدودولو په بدل کې به ورباندې لګیدلي اقتصادي بندیزونه نرم کړي شي. او د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری پولینډ ته د هیواد پخوانی سفیر د مشر منتظم په توګه ټاکلی چې دا باور کړی چې ایران په جولای کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د شوي توافق پابندي وکړي. تیر ورځ کیری په یو بیان کې ویلي سټیفن مول به د ادارو ترمنځ د هڅو مشري کوي چې دا باور کړی چې هغه ټمی اقدامات چې ایران ورته ژمن دی په بشپړه توګه عملي او تصدیق شي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه اوس د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپیو اخیستل کیږي او په 1.68 روپیو خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپیو او په 1.68 روپیو یو یورو په 1.14 روپیو او په 1.14 روپیو یو ریال په 19.25 روپیو او په 19.25 روپیو یو درهم په 28.10 روپیو اخیستل کیږي او په 28.45 روپیو خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.08 روپیو او په 1.02 روپیو او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور کې خال خال وریځي وي او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې 10 او 30 او په کوټه کې 10 او 40 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنری درته وړاندې کړل او د کرنسو به یو د موسم حال مولا رابی اکرم خان نو اوریدو په خبرونه کې به واوري. لا پیښور سره نږدې په بډبیره کې د هوایي ځواک پر ډې وسلوال برید کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د پیښې پاړه یو کارپو وایي
دا بدی کوي دوی سره تر اوسه پورې دا صلاحیت شته. هغې وجه دا ده چې تر اوسه پورې شیوالم پورا نه دی کلیئر او د پیرا کې ملا کیږي او رضوی کې بلیټ کې تبعی شته.
د عوامي نشه ګوند مشر اسفندیار ولی خان په قومي اکشن پلان د عدم اطمینان څرګندونه کړې ده. معلومات درکو د نیب لخوا د پښتونخوا پوهنتونونو او تعلیمي ادارو چارواکي د نیول کېدو د ګام په اړه پروفیسران سوای
د دغه نجی ما ته میسج دا ملاویږي چې د پښتونخوا په کومو یونیورسټۍ کې هم پی ایچ ډی دی هغه ته د دنیا په هر ګوټ کې سبا د ملازمت موقع ملاویږي. نه بلته نه تختي زما بچي به عمره شاندې په تیرو کې ډوبېږي.
په خبرونه کې 19 مزاحیه پروګرام پام کوه هم لرو.
یانو درغه اول خبر د لوی اختر دراتلون 15 ورځې وړاندې بیانن په گنج کې چرګ د چیلې چیلې د سانډا او سانډا د ټیوټا قیمت رسیدلې.
لا مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل وسلوالو نن د خیبر پښتونخوا مرکز پیښور نن تنیز دی په بډبیر سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک په یو کې امبریت کړی دی چې په نتیجه کې د پاکستانی پوز د ویان په وینا لږ تر لږه 19 کسان او 14 وسلوال وژل شوي دي او د دوو لوړ پوړو پوځي افسرانو په ګډون پکې لږ تر لږه 25 کسان ټپیان شوي دي. د پوځي سرچینو د وینا له مخې په دغه برید کې تر دې دمه د پاکستان پوځي او سرتیري وژل شوي. د پاکستان وزیر اعظم د پوځ مشر نورو سیاسي او پوزي مشرانو د بریدوندلې او وزیر اعظم نواز شریف تر بریدروس د امنیتی وضعیت تسهیلولو لپاره په اسلام آباد کې د سیاسي او پوزي مشرانو یو بیړنۍ غونډه هم رابللې ده. د برید مسولیت پاکستانی وسلوالو طالبانو منلې ده او د زیاتې مرګ ژوبلې رسولو دعوه هم کوي. د زبی شفق په رپورت کې نور تفصیل.
وسلوالو د خیبر پختونخوا مرکز پیښور ته نږدې په بډبیره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو ډله ییز وسلوال برید کړی چې د پاکستان د پوځي مقاماتو په وینا په دغه ډله ییز برید کې تر دې دمه د پاکستاني پوځ درې سرتیرو په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ وایان جنرال آسم باجوایي 14 وسلوالو چې د پاکستان د ملیشه ځواکونو یونیفارم پر غاړو د جمعې پر سهار پیښور ښار ته نږدې د بډبیره په سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو کیمپ برید کړی چې په نتیجه کې تر دې دمه د 13 وسلوالو په ګډون 2 کسان وژل شوي دي. باجوایي چې تر هغه د سهار د لمانځه پر مهال د هوایي ځواک پر دغه اډې له دوه خو بریدو کړ او اډې ته تر ننوتو وروسته په دوه ډلو تقسیم شول چې یوې ډلې په جمعه کې دننه پر لمونځ کوونکو ناتار ډزې وکړې او 14 کسان یې وژل. په دغه برید کې د پاکستان د امنیتي سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 25 کسان ټپیان شوي هم دي چې په دوی کې دوه جګپوړي پوځي افسران هم شامل دي. او د سلیم باجو په خبره چې دا مهال په سیمه کې د احتمالي پاتو پټو شو وسلوالو د ختمولو لپاره چانیز عملیات دوام لري. که څه هم د پاکستان د پوځ ویان په دغه پیښه کې د 19 کسانو د مړینې پخلی کړی خو د هغوی د هویت په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي چې آیا دوی د هوایي ځواک سرتیري دي که ملکي وګړي. د خیبر پختونخوا ایالتي چارواکي وایي چې د پیښې ټپیانې د پېښور پوځي او نورو دولتي روغتونو ته لېږدولي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د پېښور د پولیسو یو مشر مبارک زیب د پېښې په ځای کې خبري اعلان ته وویل دا پیښه نن سهار 5:30 بجې هغه وخت رامنځته شوه چې نږدې 15 تر هګرو پر پوځي اډه برید وکړ خو د امنیتي سرتیرو سخت مقاومت سره مخ شول. پوس پولیسو او زموږ نور امنیتي سرتیرو سیمه محاصره کړې ده او تلاشي عملیات دوام لري. بډبیره د پېښور ښار په 6 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې د خیبر ایجنسۍ له قبایلي او د ادمخیل درې له نیمه قبایلي سیمو سره نښتې اوږدې پولې لري او وخت ناوخته پکې د وسلوالو لخوا پر پولیسو او نور امنیتي ځواکونو بریدونه کیږي. د بډبیرې پوځي هوایي اډه چې په 1980 میلادي کال کې جوړه شوې فعاله نه ده او د پاکستان د هوایي ځواک د صاحب منصبانو او کارکوونکو د کورونو او استوګنې لپاره کارول کیږي. په پېښور کې د پاکستان د هوایي ځواک پر کمپ په داسې وخت کې برید شوی چې پاکستاني ځواکونو د 2016 میلادي کال راهیسې افغان پولي تسیرمه په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي او په دې سیمه کې میشتو کورنیو او بهرنیو ترهګرو د ځپلو او د هغوی د نیټورک د له منځه وړلو ادعا کوي. د پاکستان دولتي او پوځي مقامات دا برید په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو غبرګون بولي. له بلې خوا تحریک طالبان پاکستان وایي رسنیو ته په لیږل شوي برېښنالیک کې په پېښور کې د هوایي ځواک پر کمپ د برید مسؤلیت منلی دی او امنیتي ځواکونو ته یې د ډېر زیان اړولو ادعا کړې ده. د وسلوالو لخوا په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم دغه برید په 13 دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي تر برید وروسته تر ټولو ستر برید انګیرل کیږي. همدا لامل دی چې د پاکستان صدر اعظم د کورنیو چارو وزیر او نورو سیاسي او پوځي مشرانو دا برید غندلی او د پوځ لوی درستیز جنرال اهل شریف او د هوایي ځواک مشر سهیل امن په بیړني سفر پېښور ته رسیدلی دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پېښور تر برید وروسته د امنیتي وضعیت څېړلو لپاره په پایتخت اسلام آباد کې د پوځي او سیاسي مشرانو یو بیړنۍ غونډه هم راغوښتې ده.
عمده بډبیرې د بریدونو په اړه زموږ همکار ګولیا صدفای چارو لا کارپو بریګیډیر اسد منیر سره مرکه کړې ده او په څر کې ترې پوښتلې چې ولې داسې بریدونه اوس هم کیږي.
بریدو صلاحیت خو کوم شوی دی خو داسې یو دوه بریدونه فون یا میشت یا فون یا شپیتو میشتو په فون دا به دی کوي. دوی سره تر اوسه پورې دا صلاحیت شته. هغې وجه دا ده چې تر اوسه پورې شیوالم پوره نه دی کلیئر او دې پیرا کې ملاقات دي او رځوي کې بلې ډېر کې تبيشتا او دې نه پستا هاريو کې دا پیراګر شتا چې کوم راتشتبلې دي هغه شتا ډېر پکې ونیسلو او ډېر پکې پټي او دې مختلف ګروپونه دي نو دا چې تر څو پورې دا امليات غدري کالا تر هاريې پورې نه چلی او خیر نه تر دغه نه کی نو دا لږ ډېر بکی خو دې مقابله په کار کې پرستال سره کوي چې هغه کې به یو مېش کې څومره کې دي او څومره کې دي نو ډېر کمې ته کراله.
اسد منیر صاحب حکومت او فوج دا خبره کوي چې په قبایلی سیمو کې د ضرب عذاب په نامه چې کوم فوجي عملیات دي د خاریو ته نور زینو ته هم غزبولې دي او دا غي له کبله د تشدد یا ترهګری پیخي ډېر زیاتې کمی شوې دي. حکومت ګورو په دې رستو کې داسې قسمه پیخي بیا سر راپورته کوي او رامنځته کیږي د دې څه وجوهات دي؟
ګورې دې وجوهات خدای دې چې دا څنګه مې کړې کنه چې دوی پوی دې ایئر فورس ته دوی باندې بمباری کوي نو دا دې ایئر فورس دې خلکو اوسې دو ځای دی دا صدا سي دغه نه دی چې څو جنگي علاقه نه و نو دوی هغه دا زور شي چې دې کتا سموج باندې کوي نو دا کولې او دا دومره مطلب دی ګرانه خبره ځکه نه ده چې دوی دولس دولس کسان راتلل او دا علاقه بالکل قبائل علاقو سره نږدې ده، خیبر ایجنسۍ سره هم نږدې ده بالکل، او د درې سره هم او ایف آر پشاور سره هم. نو دا لږ ډېر به کېږي، خو د خیر یې دا چې تبۍ لګي او دا عملیات ختمی نه او هر چا پسې لګي، دا تفریق نه کوي چې دا ښه دی دا بد دی، نو که خیر یې دا به ختمېږي که دوه کاله لګي که درې کاله لګي، خو اخر دا پاکستان تیرګري نه به خلاصېږي که خیر.
تاسو د بریګیډیر اسد منیر سره مرکه واوریدل. په خبرونو کې مو اوریدل چې د پېښور په بډبیر هوایي کیمپ باندې وسلوال برید کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړول شوې ده. د بډبیر هوایي اډه د پېښور په کوم ځای کې ده او د دې تاریخ څه دی؟ زموږ همکار ګل ایاس پرې تفصیل تاسو ته راوړي.
د پېښور بډبیر هوایي ځواک کیمپ د ښار په جنوب اړخ کې پروت دی. دا کیمپ په 1995 کال کې جوړ کړ شوی و. په 1955 کال کې امریکایي ځواکونو په مغربي پاکستان کې داسې ځای لټولو چې پکې د راډیو سیګنل واوري. په هغه وخت کې امریکایي ځواکونو د بډبیر کیمپ انتخاب وکړو او په دغه ځای کې هوایي اډه جوړ کړه. بډبیر ایربیس د پېښور ښار نه په جنوب اړخ ته په سلور میله کې پروت دی. په هغه موده کې دغه ځای ته سینډ بیک پروجیکټ نوم ورکړل شوی و. د بډبیر ایربیس کیمپ په دوو برخو ویشل شوی دی. په یوه کې انتظامی دفترونه دي او بل کې بیرکونه او فوجیانو لپاره مختلف ځایونه دي. د بډبیر کیمپ په اړه یوه واقعه ډیره زیاته مشهوره ده چې له دغه ځای څخه په 1968 کال کې د امریکا U2 هوایي جاز الوت کړی و چې شوروي اتحاد دغه الوتکه راغورځولې وه. د بډبیری هوایي اډې په اړه یو بله واقعه هم ډیره مشهوره ده چې په 1915 کال کې د اپریل په 26 او 29 نیټه هغه قیدیانو بلوی کړی وي چې د بډبیری په قلعه کې بند وو. د بډبیری کیمپ انتظام د پاکستان هوایي ځواک سره دی او له دغه ځای د مواصلاتو نظام چلوي. بډبیری کیمپ کې یو پارک، سینما او د فوجیانو لپاره بیرکونه جوړ دي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,000 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د عوامي نشه ګوند مشر اسفندیار ولی خان تیره ورځ په یو پریس کانفرنس کې په نیشنل اکشن پلان باندې د عدم اطمینان اظهار کړی دی او ویلي دي چې په صحیح توګه پرې عمل درآمد نه کیږي. نوموړي دا هم ویلي چې تر څو پارلیمان موجود دی نو په دې د حملې سوال نه پیدا کیږي. که خدای ونه کړي داسې وشو نو دا به د پاکستان د خاتمې شروعات وي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان د ترهګرې مخنیوي لپاره په جوړ کړی شوی نېشنل اکشن پلان د عدم اطمینان اظهار کړی دی او ویلي دي چې په کومي اکشن پلان هغه سي عمل درآمد نه دی روان چې څنګه پکار وو. د زیارت په ورځ د پارټي د اجلاس نه پس عوامي نېشنل ګوند مشر مطبوعاتو ته وویل که ترهګرې ختمه شوې وي نو پارټي کې به د پنجاب د داخله چارو وزیر شجاع خانزاده نه وشل کېدو. د په وینا چې ناکامونه ګرځول شوي تنظیمونه اوس هم فعال دي او په نورو نومونو کار کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر دا هم وویل چې د ګوند غړي په نخښه کېږي او د امن کمیټې غړي د سوات نه واخلي تر باجوړ پورې وجل شوې دي. اسفنیار ولی خان په وینا چې تر څو پارلیمان شته تر هغې پورې په اقتدار د حملې سوال نه پیدا کیږي او که داسې وشوه نو د پاکستان د خاتمې شروعات به وشي.
تر سو چې پارلیمان شته نو تر هغې په دې د حمله سوال نه پیدا کیږي. که دا حمله کامیابې ده نو د درنې په وخت په کامیاب شو وا درنه ولې ناکام شو، ځکه چې پارلیمان یو موټی شو. او زه دا هم واضح کړم چې خدای مکا که دا وشو نو دا به د پاکستان د خاتمې پیل وي.
اگر
یہ ہوا دیو سوال پا جواب کی دا نموڑی ویناوا چی دا پارلیمان پا موجودگی کی دا وزیراعظم دا لری کولو سوال نہ پیدا کیگی. اسفنیار ولی خان دا حکومت نہ غختنا وکڑا چی دا پاکستان وزیراعظم نواز شریف دے پا ٹول گوندیس کانفرنس کی دا پاکستان او چین ترمان سا دا اقتصادی راہداری پا اڑا لوزونا پورا کری. دا دی ترسنگ دا قبائلی سمو پا اڑا اسفنیار ولی خان مطبوعات تا اویل دا مخکنه دا موقف لرلو چی قبائلی سمی دی پا خیبر پختونخوا کی شامل کری شی او ویویل چی دا دی تحریک بمرسا جاری ساتی. دا هم اویل چې قبایلی سیمو کډوالو سره حکومت وادي نه دی پوره کړی باید چې ورته نه صرف کورونه جوړ کړی شي بلکې روزګارونه دی هم ورکړی شي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
پاکستان وای د پاکستان او هند ترمنځ کنټرول په پولا د هندستان لخوا ډزو کې دوه تنه وژل شوي دي. بل طرف ته پاکستان وای هندستان د جنگ بندۍ په اړه خپلې وعدې نه پوره کوي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال ریاض موسی خیل راکوي.
د پاکستان پوزویان میجر جنرل آسم سلیم باجوا لخوا په سماجی پانا ٹویٹر جاری شوی او بیان کې ویل شوی دی چې هندی بارډر سیکیورټی فورسز د کنټرول په پولا په نکیال او کوټلی سیکټرو بیګا د شپې د لوی او وړې وسلې سره ډزې کړې دي چې له وجې دیارلس کلن لایبا او پنځه پنځوس کلن منشي احمد مړ شو. ویان زیاتوي چې د پاکستانی عسکرو په جوابي کاروایې هندوستان ډزې ودرولې. د ډزو تازه پیښه په داسې حال کې رامخته شوې ده چې د پاکستان خارجه وزارت ویان قاضی خلیل لا د زیارت پورز اونیزه خبری غونډه ته ویلیو هندستان د جنگ باندې پاړه شویل وزنامو خیال نساتی. د یو تپوس په جواب کې د وینا وا
سرټنلی دیر از ا ډیسکنیکټ بټوین واټ
یقینا د هندستان نه خواچې سویل کیږي او څه چیز مکنه صورتحال دی هغه کې تضاد دی. مونږ هله لرو چې هندستان زموږ سره کوم وعده کړي هغه به پوره کړي او د جنگ باندې په لوزنامه به عمل کوي.
د ذکر دا چې د تیرو سو میاشتو راسې د کنټرول په پوله او ورکینګ باونډری د پاکستان او هند سرحدي محافظو ترمنځ وخت په وخت ډزې کیږي او دواړه غاړې په یو بل د ډزو د پیل تور لګوي. دغه لړکې څو ورځې وړاندې نوې ډیلي کې د دواړو ملکونو د سرحدي محافظو غونډه هم شوې وه چې پکې د ډزبندۍ په لوزنامه د عمل درآمد او د سکس ما پیښې لړکې د صبرناک کار اغستو ژمنې شوې وې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل خاتمه
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته یو
څو کاله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې څه چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
دا مشال ریډیو دا. په دې روسو کې د پاکستان احتساب ادارې نائب د درغلو په تور د خیبر پښتونخوا پوهنتونونو اوسنی او پخوانی مشان او د تعلیمي ادارو چارواکي نیولي. په دوی کې د مردان عبدالولي خان پوهنتون مشر ډاکټر احسان علي هم شامل دي. صوبایي حکومت وايي له دې معاملې سره هیڅ تعلق نه لري، خو پروفیسورانو د زده کوونکو ټولنو د نائب دا ګام غندلې او له چارواکو یې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول اقدامات وکړي. تفصیل منور شاه راکوي.
د عبدالولی خان یونیورسيټي مشر ډاکټر احسان علي خان، د نیمز میډیکل کالج په خوانه مشر او د تعلیم دوه نور ماهرین 13 ورځ عدالت د 15 ورځو په ریمان د پیښور مرکزی جیل ته استولې دي. دا څلور واړه کسان د پاکستان د قومي احتساب ادارې یعنی نیب د درغلیو په تور نیولې. یاد اداره وای دوی به په نږدې ورځو کې عدالت ته د درغلیو ثبوتونه وړاندې کړي. د دې کیس په اړه د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل،
و ابټ آباد میں ایک نیمز میڈیکل کالج بنا تھا 2007 میں.
او ابټ آباد کې د نیمز په نامو یو میډیکل کالج ته په 2008 کال کې هزاره یونیورسيټي سرکاري منځوري ورکړې و او احسان علي خان په دغه وخت کې د یاد یونیورسيټي مشر و. په دغه منځوري کې قوانینو ته پاملرنه نه وشوي او زده کوونکو ته د ډاکټرۍ سندونه نه ورکول کېدل. دغه زده کوونکي چې څو کلونه ځای شوي وو عدالت ته لاړل او عدالت دوی ته په نورو میډیکل کالجونو کې ځای ورکړو، خو په نیمز باندې د بندیز تر څنګ په دغه معاملې د ککړو کسانو خلاف د کاروایي امر هم وکړ
اور اس دیم کالج کو بند کر دیا.
نوموړي زیاته کړه چې نیب د مرکزی حکومت لاندې کار کوي او د معاملې سره د صوبایي حکومت هیڅ تړاو نشته. بلخوا د یونیورسيټي د پروفیسورانو د اتحادیه جو مشر ډاکټر جمیل احمد چترالی وای چې د نیب له اړخه د ډاکټر احسان علي خان او د نورو تعلیمي ماهرینو سره د مجرمانو په شان رویا د غندنې وړ ده. نوموړي زیاته وی
د دغه مجرمانو میسج دا ملایويږي چې د پښتونخوا په کوم یونیورسيټي کې هم پی ایچ ډی دی هغه ته د دنیا په هر ګوټ کې سبا د ملازمت موقع ملایوي ګناه به ته نه تختي. زما بچی به عمر شاندې په تیرو کې ډوبېږي. زه د میډیا نه، زه د سیاسي اکابرینو نه، زه د دې پوهانو نه، د دې وطن، د دې ژبې،
توقع لرم تقاضا کوم تاسو د ریډیو په وساتل چې دې ته چې یو د دې خبرې پوښتنه وکړي چې تاسو پنځه دېرش کاله یو سړي خدمت کړی دی، هغه په نوم دومره غټ کړی دی، هغه په جیل کې ولې پروت دی؟ هغه که ډېر غټ جرم هم کوي که نه، په کور به هاو سب جیل ډکلیئر کړی و، په دې وزیر اعظم ولې غلی دی، په دې وزیر اعلی ولې غلی دی؟
جمیل احمد چترالی ویل د لړکې د پروفیسرانو اتحادیې غونډه کړې چې ډېر زر به په یوه خبري غونډه کې خپل لایحه عمل واضح کړي. هلته د پښتون سټوډنټ فیډریشن په نامه د زده کوونکو د اتحادیې مشر امتیاز وزیر وای واکمنې طبقې د نیب دیګان ته سمدستي توجه ورکړي چې دا راز د پروفیسرانو او زده کوونکو د زورولو نه ډډه وکړي شي.
ذاتی طور پر باندې زه د دې خبرې انتهایی مزمت کوم چې د پروفیسران چې هغه د کوم مهمان ورته ویل شي موږ د سستفا او سترا د اقتصادي عمل هغه خو موږ حمایت کوو، موږ د کرپشن سره حمایت نه کوو، او کچر ته فرض کړی دغه ادارې بیا داسې یو د بلیک میلنګ په خاطر باندې، د یو بارګیننګ په خاطر باندې، یو سیاسي پولیټیکل ویکټمایزیشن په خاطر باندې استعمالي جن هغه موږ بکړه کوټه کو باندې غندنه کوو.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له اړخه قائم شوی احتساب عدالت د واکمن تحریک انصاف ګوند یو وزیر ضیاء الله افریدی هم د درغلیو په تور نیولې. نوموړي په وزیر اعلی پرویز خټک او د هغه په کابینه هم د درغلیو تورونه پوري کړی دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د پاکستان موسمیات محکمې مشر ډاکټر غلام رسول وای په هغه هیواد کې د تودوخې درجه په لوړېدو ده. نو وړي دا خبره تیر ورځ د پېښور خبريالانو په مرکز او د پېښور په زرعي پوهنتون کې تر غونډو وروسته مشال ریډیو ته وکړه. د ویل په مخ پر ودې هیوادونو کې پاکستان په دریم ځای دی چې پکې د نړیوالې تودوخې په درجه کې د بدلون له کبله ولس تر ټولو زیات اغېزمن شوی دی. د آبو هوا د بدلون چارو پوهانو د پېښور خبريالانو په مرکز کې ویل دفاع یوازې د جغرافیایي پولو ساتنه نتنوای بلکې په هیواد کې د اوسیدونکو خلکو ته ښه ژوند لپاره باید پاکي اوبه، خواړه او انرژي ورکړ شي او په آب او هوا کې د بدلونونو مخنیوي اقدامات وشي. غلام غوث معلومات راکوي.
په پېښور کې 13 ورځ د زمکی د تودوخې په کچه کې د زیاتوالي په اړه د یوې ونډې رښتو د پاکستان د موسمیاتو د محکمې مشر ډاکټر غلام رسول له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې په پاکستان کې د تودوخې کچه په زیاتېدو ده او پاکستان د زمکی د تودوخې یا ګلوبل وارمنګ په زیاتو متاثر شوی غریبو هیوادونو کې په لومړی لس هیوادونو کې دریم نمبر ته را رسیدلی دی.
پاکستان کا نمبر جی اس میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے.
پاکستان کی د زمکی د تودوخی کچا پا زیادی دو دا پا دوزر لسم کی پاکستان پا لسم نمبر و خو دا محل پاکستان پا دریم نمبر دے. دا دیرا دا اندیخنے وال خبر دا زخه چی موسمی بدلون د زمکی د تودوخی د زیادی دو سر رازی او بیا پا زن سیمو کی بارانونا زیاد کی گی او سیلابونا رازی او زن سیمو کی بارانونا کمی گی او حق سیمی وچکالی سره مخ کیږي
اور وہاں پہ خشکسالی پیرا دیتی ہے.
دا پاکستان دا موسمیاتو دا محکمې ډایریکټر جنرال غلام رسول زیاته کړه چې پاکستان کې د تودوخې د زیاتېدو له وجې د سین صوبې تر د وچکالی ښکار شوی دی او د پښتونخوا صوبې چترال او ځینې نورې سیمې د توپانی بارانونو له وجې د سیلابونو سره مخ شوې دي. هم په دې لړ کې 13 ورځ د پاکستان یو پخوانی سینیټر نثار میمن چې د موسمي بدلون او د ځمکې په تودوخی کارکونکو یوې مدني ټولنې مشري هم کوي په پېښور کې له خبريالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په کار ده اوس موسمي بدلون او تودوخی ته زیاته پاملرنه وکړي شي. په موسمی بدلون پوها ضروری ده. خلک دا غنی چې دپا یوازې د جغرافیایي سرحدونو حفاظت ته ویل کیږي خو اوس د خلکو د ساتنې ضرورت دی او د هغې لپاره د اوبو توانایي او خوراک خبره کیږي. زما په اند د قومي سلامتۍ لپاره اوس د دې موضوع د مخکې بوتلو ضرورت د یادونې وړ ده چې 13 ورځ د موسمیاتو محکمې په اګریکلچر پوهنتون پېښور کې د موسمي بدلون د مرکز سره په تودوخي د شریکو سیړنو لپاره یو لوازنامه هم لاسلیک کړ او په دغه دستور کې د موسمي بدلون کارپوهانو د تودوخه د مخې نیولو لپاره په ونو بوټو لګولو او نورو ګامونو پورته کولو ټینګار وکړو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکو دی لن خبرونه له شاهین بنری ناورو.
ستوریم شه ده وخت مهم خبرونه واستوالو د خبر پختونخوا مرکز پیښور د نږدې په بډا بیره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر وړ ډلیز واستوال برید کړی چې د فوجي چارواکو په وینا په دغه ډلیز برید کې تر دې دمه د پاکستانی فوج د دریو سرتیرو په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. د عوامي نشرګونو مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي ترهګرې پر ضد په قومي اکشن پلان پورا عمل نه کیږي. د زیارت پر اسلام آباد کې وی خبري غونډې د وینا په وخت نوموړي غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمه دی په پښتونخوا ورګډ کړل شي. د بلوچستان د کروندګرو سازمان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په اعلان کړي پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته. د دې سازمان مشر عبدالرحمن بازی مشال لیډو ته ویلي دي د وزیر اعظم له اعلان یوازې نصیر آباد او ډیراب مراد جمالی ګټه اخیستلی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولس هیسم وایي د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د ځایناستي پر سر اختلاف به په راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل مخه ونه نیسي. د کرویشیا د کورونو چارو وزارت بیګانه وخت اعلان کړی چې له سربیا سره هغه هیواد ته په تلونکو اتو سرحدي لارو کې و تړلی دي. د امریکا په سینټ کې ډیموکراټانو د دریم ځل لپاره د ریپبلیکن ګوند په مشرۍ د ایران ایټمی موافقې ختمولو په مخه د اقدام مخنیوي کړی دی. او د امریکا د برنو چارو وزیر جان کیری پولینډ ته د هیواد پخوانی سفیر د مشر منتظم په توګه ټاکلی دی.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنری درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج صحیح نه واورو چې په پاکستان کې د بیلابیلو رسپانو د مختلفو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پیښور د خبریدونکو د پښتو وحدت رسپانه خپل ادارې د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د سولې د عمل لړکی د سرګندونو او د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي او وایي چې سرتاج عزیز ویلي دي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د جوړجاړي او خبرو اترو بیا پیل کولو لپاره که افغان حکومت رضاوي نو دوی هلو ځلو کولو ته تیار دي. د ادارې په وینا چې په پاکستان او افغانستان کې کله ناارامي وي نو ورسره ټوله کې نارامي وي او د دې منطقې امن له پاکستان او افغانستان سره تړلې دي. ادارې وړاندې لیکي چې د افغانستان او پاکستان د خاورې نه د ترخګري خاتمې لپاره پکار دي چې د پولو دواړو اړخونو ته د ترخګري د موجودګۍ په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړل شي او دواړه ملکونه په یو بل د تورونو لګولو پر ځای خپل منځي مرستې سیوا کړي. ادارې اخیری کې وایي پکار دي چې پاکستان او افغانستان په ژبه، مذهب او کلتور یو بل سره تړلي ملکونه دي. نو چې په ولسی کچ هم او په حکومتي کچ هم د تعلقاتو د ښه کېدو لپاره نور اقدامات وکړي نو دارنګ به د منطقې ولس د ترقۍ او خوشحالۍ سره مخ شي. بل پلو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل ادارې کې په غیر سرکاري اسکولونو کې د زیاتو فیسونو په حق لیک کړی دی او وایي چې د ریوستیو کې د پاکستان حکومت د کمزوریو د وجې یو شمېر غیر سرکاري څانګو د ولس له جیبه ډېرې پیسې ویستلې دي. همدا وجه ده چې په سیاحت، سیکورټۍ او تعلیم کې د غیر سرکاري تنظیمونه هغه چاته خپل خدمات وړاندې کوي څوک چې زیاتې پیسې ورکول برداشت کولی شي. د ادارې په وینا کې چا سره ډېرې پیسې وي نو هغه د پولیس پر ځای سیکورټي ګارډ ساتلی شي. که علاج غواړي نو په یو ګران غیر سرکاري اسپیټال کې علاج کولی شي. همدا حال د تعلیمي ادارو هم دی. چرته چې مالدار پلاران خپل بچي د ښه تعلیم لپاره غیر سرکاري اسکولونو ته لیږي او بیا دغه تعلیمي ادارو مالکان د دوی نه ډېر لوی فیسونه اخلي. ادارې زیاته وی چې د دې زیاتو فیسونو پر ضد د ماشومانو مور او پلار په کراچۍ، لاهور، اسلام آباد کې په احتجاجونو لاس پوري کړی دی. په کومه چې وزیر اعظم نواز شریف نوټس اغستې دی او د ټولو صوبو وزیرانو ته حکم ورکړی چې د مسلې حل دی رو باسي. ادارې اخیری کې لیکي باید چې حکومت د دې مسلې حل په مستقله توګه رو باسي خو زموږ په نس په مکمل توګه د دې مسلې حل به حل روزي چې حکومت په سرکاري تعلیمي ادارو هم توجه ورکړي او د ماشومانو مور پلار ته دا باور ورکړي چې حکومت به ورته په سرکاري اسکولونو کې صحیح سبق خایي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لا برتانی خبریدون کې ګارډین ورسپانه لیکي له هغه وخت چې افغان طالبانو په خپل لیکو کې د اختلافاتو ختمېدو داوی کړی دي، نو د افغانستان سولې خبرو اترو بیا پیلېدو امید پیدا شوې دي. بلخو امریکایي اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي پاکستانی او چارواکو په کراچۍ کې لال قاعده سره د تړاو په تور یو داسې کس نیولې چې په خوا د پاکستان هوایي ځواک پایلټ وو. د دوانو لیکنه مهمه برخې مجید بابر اوروي.
برتانوی ورسپانه ګارډین د افغان طالبانو په اړه په خپل یو مقاله کې لیکي چې هغوی په خپلو لیکو کې د مشرتابه په سر د راپورته شوو مخالفتونو ختمېدو دعوی کړي دي چې له وجې به یې نوي مشرتابه پیاوړی شي او کېدای شي د دې له امله افغان حکومت سره د سولې ځنډیدلې خبرې اترې بیا پیل شي. د ورسپانې په خبره د افغان طالبانو د مطبوعاتو څانګې د تیرې نهې په ورځ د یوې بیانیې له لارې دعوه کړې ده چې د طالبانو د غورځنګ د مړ شوي مشر ملا محمد عمر د کورنۍ غړیو په نوي مشر ملا اختر منصور اعتماد کړی دی. د افغان طالبانو په لیکو کې دا اختلافات پس له هغې رامنځته شوي وو چې د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس په کوټه کې د طالبانو د علماو او کمانډرانو یوې وړې ډلې د ملا اختر منصور د مشر په توګه انتخاب کړی وو، خو د ملا محمد عمر د کورنۍ غړو د دې انتخاب مخالفت کړی وو. د ورسپانې په خبره د 13 جولای په میاشت کې د افغان حکومت لخوا د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس طالبانو حکومت سره روانې د سولې خبرې اترې نیمګړې پریښوې، خو د طالبانو لخوا د دې اعلان نه پس چې د هغوی په لیکو کې اختلافات ختم شوي یو وار بیا د سولې د خبرو اترو د پیلېدو امید پیدا شوی دی. ورسپانه په اسلام آباد کې د یو مغربي سفارتکار په حواله لیکي چې که څه هم اوس د ملا اختر منصور مشرتابه پیاوړی شوی، خو د طالبانو د غورځنګ د لوړپوړو مشرانو لخوا اوس هم د هغه مخالفت کیږي او هغه ځکه چې د دوی په لیکو کې اختلافات د سولې د خبرو اترو په سر نه بلکې د مشرتابه په سر رامنځته شوي وو. نو د تیرې نهې په ورځ د طالبانو لخوا د اختلافاتو د ختمېدو دعوی د سولې د خبرو اترو په لړ کې څه مهمه خبره نه ده. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنس په خپل یو راپور کې لیکي چې تیر ورځ په کراچۍ کې پاکستانی چارواکو دعوه کړې ده چې د پاکستانی هوایي ځواک یو هغه پخوانی پایلټ یې په دې تور نیولی دی چې په جنوبي آسیا کې د القاعده ډلې سره به یې مالي مرستې کولې. د ایجنس په خبره په کراچۍ کې د ترهګرۍ پر ضد د ادارې یو چارواکي نوید خواجه د دغه کس چې د سید شیبه احمد په نوم یې شناخت شوی د نیولو دعوه کړې ده، خو دا یې نه دی ویلي چې دوی دا کس کله او د کوم ځای نه نیولی دی. د ایجنس په خبره نوید خواجه وایي چې چونکې د دغه کس په کمپیوټر کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه په عربي رسم الخط کې څو پیغامونه هم کتل شوي دي، نو پولیس د دغه کس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د ممکنه تړاو په اړه هم پلټنې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پروند افغانستان په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي مرستیالي اسیلا وردګ مشال ریډیو تویل چې د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د سولې له خبرو اترو او په حکومت کې د ظرفیت جوړونې له هڅو څخه ملاتړ اعلان شو. د دې غونډې د بحثونو جزئیات احمد تکل له میرمن وردګ سره په مرکه کې پوښتلي.
پرونی غونډه کې چې ملګرو ملتونو شورا امنیت کې و افغانستان باندې خاصتا اول د سکرتر جنرال عمومی راپور وړاندې شو د یوناما د رئیس طرفه، او په هغه کې مثبت کېده و چې ملګری ملتونه خپل اعلان وکړ چې موږ د افغانانو په رهبری باندې هغه پروسه چې د سولې لپاره شروع شوې ده هغې ته موږ حمایت کوو، او بله خبره یې دا وه چې موږ په ظرفیت جوړونه کې د افغانستان حکومت سره او انتخاباتو په هکله باندې موږ دوی سره مرسته کوو. د کابینې جوړېدل او د والیانو ټاکل کېدل ښه اقدام وګڼه، او دوی د افغانستان حکومت نه خواهش وکړه چې هغه ولایتونه چې تر اوسه پورې والیان پکې نشته او ناامنه ولایتونه دي مخصوصا هغوی ته باید والیان وټاکل شي، او همچنان د دفاع وزارت بوس دپاره او لوی څارنوالۍ دپاره ضرور باید ډېر زر پارلمان ته معرفي کړي.
میرمن وردګ، د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو استازي هم وکړو؟
بله، پرون په غونډه کې اکثره ګاونډي هیوادونه خپل خبري وکولې، او خاصه روسیه د خپل شدید نگرانی اعلان کړ چې هغه راکټي عملی چې پر افغانستان باندې کیږي د پاکستان د خاورینه شدید الفاظ باندې محکوم کړي، او همچنان هندستان هغه تروریستي ګروپونه نمونه واخیستل چې دوی وایي چې لکه تحریک طالبان، لشکر طیبه، داعش، اقانی ګروپ، دوی په امنیت شورا باندې غږ وکړ چې دوی فعالیتونه باید مخنیوي وکړي. او پاکستان هم خپل وړاندیزونه وکول چې پاکستان اوس هم آماده ده چې د سولې ثبات لپاره به افغانستان کې مرسته وکړي.
که په خاص ډول په دوه لومړیو مواردو چې تاسو یادونه وکړه تمرکز وکړو، ملګرو ملتونو له دې مخکې هم په افغانستان کې د سولې له بهیر او همدارس په حکومت کې د ظرفیتونو د جوړولو په برخه کې د مرستې ژمنه کړې و. دا ځل څه پکې نوې دي؟
زه فکر کوم چې دا اول ځل ده چې دوی مشخصا د سکرتر جنرال په راپور کې دا خبره کوي چې موږ د سولې بهیر چې افغانان په خپله رهبری کې وي موږ دغه مرسته کوو. او دوهمه خبره چې مخکې ما تاسو ته وکوله چې ظرفیت جوړول تقریبا نور هیوادونه یې ویلي، مګر مشخصا د سکرتر جنرال په راپور کې اول ځل ده چې دوی وایي چې ظرفیت جوړول د افغانستان په دستګاه کې ډېر زیات ضرورت دی او په دې برخه کې موږ ډېر زیات کوششونه به وکړو چې نور هیوادونه هم وهڅوو چې افغانستان سره مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د سولې د وروستیو خبرو پاتې راتلو او ناکامیو ته هم اشاره شوې وکنه.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په اخرنی راپور کې چې پرون وړاندې شو په ملګرو ملتونو کې کومه خاصه اشاره د ناکامتیا په باره کې نه ده شوې، فقط دوی ویلي دي چې پروسه د سولې بهیر کامیابه پروسه وه او خاصا د آخري مجلس چې په مری پاکستان کې شوی و دوی خپل حمایت وړاندې کوي چې د کامیابه پروسه او امیدواره یو چې په افغانستان کې نور مجلسونه چې کیږي د سولې په بهیر کې پیسې کې باید ټول رهبریت د افغانانو په لاس کې وي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي مرسیالې اصیل وردک سره تاسو ته مشال ریډیو مرکه واوریده.
د سولې پر لور
مستقبل خاورا
امر غواړو امر
غواړو. یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح در بدرنګ زکه چې دا غمن نشوند سره نسته دا
په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته اندو مين دي نور نو غوړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخته فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. پاکستان هیله خودلی چې افغان طالبان به له تشدد لاس واخلي. د دې هیواد د بارنو چارو وزیر قاضي خلیل الله ویلي په پاکستان کې داعش وسلواله ډله نشته. د نوموړي ونیسې خبرې غونډې ته د وینا تفصیل اکسپرس ټریبیون پر رپورت کې ل عبدالحی کاکړ اورو.
ایکسپریس ٹرین رسپانه د پاکستان د بارنی چارو وزارت ویاند قاضی خلیل الله په حواله وای پاکستان هله لري افغان طالبان بل تشدد لاس واخلي او د سولي خبراتورو برخه به جوړ سي. پروندونیزي خبري غونډې ته نموړي وویل چې اسلام آباد طالبان او افغان حکومت ترمنز مذاکرات کوي د سہولتکار په توګه خپل کردار ادا کوي. د پاکستان او افغانستان په اوسنۍ اړیکو هم رڼا واچوله. د قاضی خلیل الله په وینا دواړه هیوادونه له بد اعتمادۍ سره مخامخ دي. د طالبان او افغان حکومت ترمنز خبري اترې هغه وخت ځند شکار شوی کله چې د مولا عمر د مرګ خبر خپور شو. لغه وروسته د مشرتابه پر سر د طالبانو په لیکو کې اختلافات رامنځته شو. هم په نړیوال کې په کابل کې پر لپسې لوی بریدونه وشو چې د اشرف غنی په مشرۍ افغان حکومت تور په پاکستان کې میشت طالبانو باندې ولګوي او هم دا شان د پاکستان او افغانستان اړیکی یو ځل بیا خراب شوې. خو قاضی خلیل الله وویل چې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان وروستی سفر د بد اعتمادۍ په ختمولو کې لږڅه رول لوبولې دي. دا شان د بهرنی چار وزارت ویان د هم ویل چې په افغانستان کې د داعش شتون رپورټونه سته خدای ور باندې خبري نه کول غواړي. البته د زیاته کړه چې په پاکستان کې داعش نسته.
څوک شته کړشته چې زمونږ د پښتنو تفوشو کې او مونږ ته یو لار وخی
د ماشوم مې غوې کې ما ډی کنده تا پورځان د سیزن ګول ما د ماشوم بچو بچا په ډیره شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپل مې لاړه
خلې مونږ ته کارتون راکو وو سي مونږ او پولیس لاس ګروا پولیس ته شکایت کاری کې اول د ترتیا د چې درس بنای.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غاک.
ډان رسپانه لیگی کچرې په پاکستان کې سیاستوالانو لسته د ژوند بنیادی اسانتیاوی رسوین او پوز بد د جوګه پاتې نشي چې په ولسی چارو جمهوریت ادارو کې مداخله وکړي. نور تفصیل اسرار علم مومن وړاندې کوي.
دان ورځپاڼه لیکي د څکم لسو کلونو رئیس په نړۍ کې د ستمبر په 15مه د جمهوریت ورځ مانځل کیږي، خو پاکستان کې د دې ورځې مانځلو په مناسبت د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا سخت خبرې مخې ته راغلي دي. د سینټ چیرمن رضا ربانی او د پیپلز ګوند نور یو شمیر غړو د حکومت هغه اداوي چیلنج کړي چې وایي د پوځ او ولسی حکومت ترمنځ اړیکې خې او د آئینی تقاضو مطابق دي. سینیټر فرحت الله بابر خو تر دې پورې ویلي چې کله د دوی د ګوند پیپلز پارټي حکومت وو نو دوی به هم ویلي چې د حکومت او پوځ ترمنځ اړیکې خې دي، خو حقیقت له دې برعکس وو. ورځپاڼه وایي د موجوده حکومت د دعوی بې بنیاد دي چې ګیرې د کراچۍ عملیات له افغانستان، افغان طالبانو او هندوستان سره اړیکې د پوځي حکم مطابق نه دي. په کال 2008 کې د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د واکمنۍ تر ختمېدو وروسته په لومړي ځل دا مهال پوځ تر ټولو زیات په ولسي چارو کې مداخلت لري. د ډان ورځپاڼې په اداره کې راغلي دي پوښتنه دا ده چې د پیپلز پارټۍ غړي ولې تر اوسه خاموشه وو او دومره اوږد وخت پس دا قسمه خبرې کوي. پیپلز ګوند دا مهال تر سخت فشار لاندې دی او هڅه کوي چې په قومي کچه د پوځي مداخلت خبرې راپورته کړي، او دا ځکه چې د ګوند پر غړو د لګیدلو تورونو پلټنې روانې دي. د ورځپاڼې په خبره باید چې پیپلز ګوند په سین صوبه کې خپل حکومتي کارکردګي او احتساب عمل ښه کړي. په مقاله کې راغلي دي د جمهوریت د پرمختګ لپاره داسې سیاسي مشرتابه پکار ده چې ټوله توجه یې د ښې حکومتدارۍ په ترسره کولو وي. د جمهوریت نړیوالې ورځې په مناسبت د پیپلز ګوند غړو او سینټ چیرمن رضا ربانی دا خبرې له حقیقت سره نږدې وي چې باید یو جمهوري نظام د ولس د خواهشاتو او ضرورتو مطابق وي. ساده خبر دا ده چې په نظام کې ولس ته بنیادی اسانتیاوې ترلاسه وي او له اقربا پروري پاک وي، نو پوز هم نشي کولای چې دغه نظام کې مداخلت وکړي.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره،
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دازې وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. اوس وخت شوه دی د 19 مزایا پروګرام پام کوه. دا پروګرام تاسو لپاره امان الله ناصر جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
پام کوه،
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دے اوزیم گورگین جمال عرف مرچکے یو زلی بیا دا داسی اکشنیز، ٹریجیڈیز او پریشانیز خبرونو سر حاضریم چی دار یو پا اوری دوب پینزه گز لمزه کی پورتا او درینیم گز لچت نلان بی لکا فوتبال اغرزی او بیارا اغرز دیمانی ازا بیانو درغی. اول خبر دلوی اختر دراتلون پینزه ورزی وران دی بیانن پا گنج کی چرگ دا چیلی، چیلی دا ساندا او ساندا دا تیوتا قیمت تا رسیدلی دی. کسابانو دازلی دا اختری یعنی قربانی دا حلالولو قیمت لدوو نواخل تر دروز رو تاکلی دی. سیاسی پارتیو دازلی دا قربانی دا چرمن سرسر دا خپلو وطرانو دا چرمن دا استلو اعلان هم کرده. حیران و پریشان از واس کنه، د فوټبال رنگ وګرځیدل اس کنه، خو بیا هم مونږ دا هیله لرو چې د قربانی د پاره چې مکمی پیسې اخی دي هغه به د بیګمی بلکې د بیګمو په شاپینګونو کې در نه خرچ شوی نه وي، د درجانو په کینچی کې به مو جیبونه پرې شوي نه وي، د بسکوټونو او وچو میوو په رانیولو کې به مو بټوې خالی شوي نه وي، د بازار په ګڼه ګوڼې کې به مو جیبونه د ګنکپانو په سبب بې درکه شوي نه وي، د تربرونو د څارو د لیدلو او د هغوی د شوشا او په بریتو د ګوتو تیرولو وروسته به مو خوبونه حرام شوي نه وي، په ګنج کې به د څارو د قیمت د معلومېدو نه وروسته د کور او دکان لارې درنه ورک شوي نه وي، او د خپل خالی جیب او گنج د قیمتونو د میچ کولو په چورتونو کې بمو نسوار ختم شوی. نو ګرانو او لهری خوانه پریشانو او ریدونکو، په مونږ خو که اختر وی او که محرم اوس یو شان ده دی، یوې خواته ګرانی بلې خواته ګولۍ او بلې خواته بیروزګاری تربرګلوۍ او دښمنۍ. گلنار بیگم مرحومی چه خیسته سندره ویلی و وای تاتشم که تاتشم یو عزیز مازند، یو طرف تا دنگ دی او بل طرف تا پرنگ دی، یو طرف تا دنگ دی او بل طرف تا پرنگ دی. نو ملگرو دا دی نوران دی چه نور جلنگان اوباسم سیدا ورزم ستودیو تنشن تی گربلیشن تا چیری چی محترمه تو تکی المعروف چکری ناست زمونگ انتظار کوی، دا دی سرنن چوک دی او چه سر ناوه هی ورطا وگ او سپگمیش.
نو گرانو سیلاب زده، زلزله زده، اپریشن زده، ټیک زده او ګرانه زده اوریدونکو، دا وخت په سټیډیو ټینشن ته ګړبړېشن کې زما سره د ملک ناپور سان تر ټولو لوی ایکشنی او ریکشنی سیاستدان جناب میخ رشید صاحب تشریف لري، د ده سره خبرې کوو. میخ صاحب اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کرو.
وایا چې څه دې خوښه شي هغه ووایه. د میخ رشید اوس هغه سیت نه دی چې چاته به ترېنه خطره پیښه شي. دې درنو او دې ټوپو په ځوانه ځواني د قبرستان ملنګ او د خوشکاوې بادرنګ رانه جوړ کړو.
نن سبا خو نه درنه شته او نه جلسې، څه کوئ تاسو؟
بس الله الله کو او دغه دعا کو چې یو بل ایران خان او چادری صاحب په لاس راشي، نو بیا به که خیر و جلسې به وي، جلوسونه به وي، ټوپونه به وي، ټکان به وي، جلا اوګه.
نو ولې حیران خان صاحب نن سبا ستاسو خبره نه مني؟
نه مني، هغه نن سبا صرف د ریفام خان خبره مني، جورو کا غلام. یاره زکه خو زه واده نه کوم، کنی په ما پسې بم خلګو نارې والی چې دړه دړه د ماینې مزدورا.
نه نو ته به در سو پورې واده نه کوې.
چې واده وکم د ایران خان او چادری صاحب رنګ به سوړ انګوړ دن غریبه غلطه یا د دیوال غلطه ناستې، دا جذبات دا نارې دا ټوپونه به نه وي. بیا به ماتم خلک یا خو د ماینې مزدور وای او یا به سیاسي مجبور وای.
دا زمونږ سیاستدانانو څه ستاسو نصیحت دی؟
اول نصیحت خدا دی چې واده مه کوئ.
ښه نو دا ته چې داسې شیر شیر کېږې، د دې سبب دا دی چې ته واده نه لرې؟
یس آف کورس 100%. تا زه نه یم لیدلی چې په درنو کې یو ورځ د کور ته نه یم تللی. د اسمبلۍ په اجلاسونو کې آخري سړی زه یم، تر هغو نه وزم د اسمبلۍ د حال نه تر څو چې دغه اسمبلۍ صفائی والا نه وي راغلی.
صفائی والا؟
او هغه راته وایي، وایي میخ صاحب ته خو په کرسۍ میخ شوې که نه، لاړ شه خپل کور ته، خپله خو واده نه لرې، مړه مونږ ته خو د بسندۍ بور انتظار کوي که نه.
نه میخ صاحب، ته ما ته دا خبره وکړه چې ته واده ولې نه کوې.
بیا هغه د بې عقلۍ خبره، زه خپل ټول وخت خپل یالکې خپلو خلکو ته ورکول غواړم. زما د کامیابۍ راز هم دغه دی. دا نور سیاستدانان ولې په بیلو بیلو سکینډلانو کې راګیر دي؟ څوک میپ نیولی دی، په چا د اف آی اے کیس دی، څوک په خپله د ګیس په سکینډل کې گرفتار دی.
ګیس څه مطلب؟
اوهو، هره خبره سپینه غواړي بې عقلي. چې د ګیس بیل نه ورکوې نو گرفتاره کیږي خو به، او چې گرفتاره شي نو په پریشانۍ کې دا د ګیس پرابلم نور سیوا شي.
او چې واده وکي نو خزه او بیا یو درزن بچان او بیا د منیسټر بچان نخری خرچې پډې او د دې ټولو شیانو د پر کولو دپاره به بیا زه هم د نورو رنګ لپړې کوم کمیشن به اخلم چې کمیشن دې واخیستی ټینشن په خپله راځي او چې ټینشن راغلو فرسټریشن ورسره دی او چې فرسټریشن راغلی نو بیا انجکشن په پسې دی ولې تو تکو ما په دا دومره مصیبتونو کې ولې اچول غواړې
زمونږ د خلکو دپاره ستاسو پیغام دی
خلک کم خلق
خلق مطلب دامون
خا تم زان پا خلقو کی شماره تو تکای پا ملک ناپرستان کی خلق کم غوی غواوی پسونا اوزگلی دیر زیاد
تا تا سوای کدا سوای نو غوخ بارزان نوای
ای بی اکلی زا پا خلقو کی غوای و پسونا در خیم که خلق خلق وای پا خپل اک و دا اوت پا طاقت پا خبر وای دا سی با در پا در و خاک پا سر نوای
یو یو خوان نشه خلقو بیا سکلی دی
دا رنگارنگ بیرغونه پلاس کی دا د مرداباد او د زنداباد ناره دا د بیلو بیلو سیاسی پارٹی دا پار جنگ او پڑی دا پیو پیالا چای او دو بسکوٹونو دا وٹونو بنچه دا یو تعلیمی افتا او تازی بیافتا خلق کولیش تا خبره پا نڑی کی چی هر کام ترکی کرده دا اولی خپل زان پیجندلی دی بیا خپل دوست او دشمن پیجندلی دی بیای د دوست مرسته کړې ده او د دشمن نه ځان ساتلی هو ځان پوکه پام کوه ای تو تکه سر خلاص که په سر کې خودی ماغزه نشته زما د مغزونه کارواله او
نو ګرانو میخ رشید زپلو او تبریز رشید تخنولو اوریدونکو جو سیدا زمونږ لټینشن او ګړبړېشن نه ډکې سټوډیو ته چیرې چې حاکم ګل ګلاب سیب زمونږ انتظار کوي او ستاسو سوالونو ته ځوابونه وایي
حاکم صاحب واکیم صاحب ولا په یو ډیر خط پرابلم کې گرفتارم ولا چې ارزې د سالانو می اپیل ته ورسم هغه وای زو یا تر څه خولا لري چې کوم در څه خولا لرسو یو چې پکې ساته
ظالمه خود جراف و وی د دلته استودیو ته را ورسېدی جراف یو منځ خیر خیریت به
دا څنګه خبرې کوي حاکم صاحب زه خپل د اوبو د جستي ولا کې د درې میاشتې لمبې دلم جراف دې چا په یاکی
حاکم صاحب حاکم صاحب د سړی تنخوا مې لږ ده خرچې بیخي ډېرې دي کور به څنګه چلوم
د خپلې بړستنې سره پښې سمې غځوه د ټیکهدار او تڼېدار د ښځو سره مقابله پرېږده خپل اوقات وپېژنه بس خیر خیریت به شي که نه
حاکم صاحب واکم صاحب دعا راته وکړه چې یو دوه غبرګولي زامن مې نور پیدا سي
یا څه په کوې خانه خرابې کرکټ ټیم ځینې جوړوې که څه ټکه ده خو اته د مخه لرې د چا کمیز شته واسکټ نشته د چا خولۍ شته بوټونه نشته چې الو راوړې روټۍ نه وي چې روټۍ راوړې دال ختم شوی وي څه په کوې ظالمه د دغو ښه تربیت وکړه خو کلی د دوی د لاس نه تنګ راغلی دی که نه
حکیم صاحب او حکیم صاحب خواښې مې ډېره تنګوي څه چلو کم
تر څو پورې چې ستا مور ستا د خواښې په کور کې مداخلت نه کې بند دا پریشانی به وي او په کومه ورځ چې ستا مور خپله انګور خپله لور او ته خپله خواښې خپله مور وګڼې الله الله خیر سره
حکیم صاحب حکیم صاحب به یه نشگی می دیر سخت درد یو چه دوائی خو راک
خانه خرابی چا در تول چی دمرا روٹه اخرا روٹه که ده بلو گیرد خودی خپلا وکنا او چیز دوائی در هم کم دوائی با اچوی شیری خو روٹه دی تر سپگمو راوزی او پام کوا گیرده ورا دمرا خورا چی ازمه کی پام کوا دا اوز پر مخ را او توبا توبا مخا خواتا که مخ دی پرتشا اون پام کوا دا سمسی بطه دوری پام
مدرسه حسنی حسن
دی مدرسه
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په سن یاسر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.